ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو دوه ساعته پر لپسې خبرونه ته هرکلی. نن د پنځشنبې ورځ د 1491 هجري لمریز کال د سرطان د میاشتې اومه نېټه ده چې د 2013 میلادي کال د جون د میاشتې له 28مې سره برابره ده. نوریاس نوري موده لومړنۍ نیم ساعته خبري مجله د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن د آذربایجان پلازمېنه باکو د افغانستان لپاره د تماس د نړیوالې ډلې کوربه ده چې د افغانستان د سولې په اړه پکې خبرې کېږي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو راپورونه او مطالب لرو، خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د هلمند سولې ولسي حرکت غړي د خپلو غوښتنو د مطرح کولو لپاره د امریکا ولس ته سرخلاصۍ لیکه استوي. په داسې حال کې چې د ایران ولسمشر حسن روحاني په یوې تندې وینا کې په هیواد کې د سختو اقتصادي ستونزو ملامتي په واشنګټن واچوله، د ایران د پارلمان نږدې دوه درېمه برخه وکیلانو بیا په یوه لیک له هغه غوښتنه وکړه چې خپل د اقتصادي چارو د مدیریت ټیم د بدل کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د روسیې له ولسمشر سره په کتنه کې به د نورو مسایلو تر څنګ د سوریې د جګړې او د اوکراین د کړکېچ په اړه خبرې وکړي. د هلمند سولې د ولسي حرکت غړي د خپلو غوښتنو د مطرح کولو لپاره د امریکا ولس ته سر اخلاصي لیکه استوي. په کابل کې د امریکا د سفارت مخې ته د سولې دغه کاروان د غړو د پرلت نن دوهمه ورځ ده. د ولسي حرکت ویان بسم الله وطن دوست پرون ازادي راډیو ته وویل چې د امریکا د سفارت چارواکو په کراتو ورڅخه د خبرو او کتنې غوښتنه کړې، خو دوی ورته تر اوسه مثبت ځواب نه دی ورکړی. ښاغلي وطن دوست، په دې اړه چې د امریکا له ولس څه غواړي ازادي راډیو ته وویل.
دا ورته پرسته چې په ولس کال کې تاسو جګړه قابو نه کړئ، تاسو لامل ته دی. دا ورته پرسته چې ولس تاسو د غلطو پالیسۍ له کبله لا هم په افغانستان کې جګړه ورځ له بلې پراخېږي.
خغلی وطن دوست وویل چې د امریکا ولست د لیک پر جزئیاتو کار کوي او وروسته به له رسنیو سره شریک کړي. هغه دا هم وویل چې د لوګر د خلکو د سولې ولسي حرکت هم له دوی سره په کابل کې یو ځای شوی دی. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحدو ایالاتونو سفیر نیکی هیلی ویلي دا مهمه ده چې هند د ایران پر تیلو اتکا پای ته ورسوي. نیکی هیلي چې په دوه ورځني رسمي سفر هند ته تللی پرون د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره وکتل. هغې صدر اعظم مودي ته وویل چې متحده ایالات پر دې کار کوي چې هند اجازه ولري چې د ایران له چابهار بندر څخه افغانستان ته د تجارتي موادو د انتقال لپاره استفاده وکړي. د رویتر خبري اژانس په حواله د امریکا متحدو ایالاتونو له خپلو متحدانو غوښتنه کړې چې د ایران د تیلو واردات بند کړي. د امریکا د نوی چارو وزارت یو لور رتبه چارواکي چې هویت نه لري څرګند شوی رویټرس ته ویلي چې امریکا ښایي د روان کال د نومبر له میاشتې وروسته په دې برخه کې هیڅ استثنا ونه مني. د نیمروز والی وایي په یوه کال کې شپږ دېرش ټنه مخدره مواد سوځولی دي. محمد سمی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د مخدره موادو د قاچاق کړونکو په وړاندې له هیڅ ډول زغمه کار نه اخیستل کیږي. د نیمروز والی وویل چې په هغه ولایت کې د مخدره موادو کښت هم بند شوی دی.
میبینین ما بسیار با شدت مبارزه میکنیم با
موږ له مخدره موادو لکښت او قاچاقونکو سره په ډېر شدت مبارزه کوو. په نیمروز کې د مخدره موادو کښت هم نشته او موږ چاته اجازه هم نه ورکوو چې د مخدره موادو قاچاق دلته وکړي. که دا کار کړی وي هغوی نیول شوي او قانون ته سپارل شوي دي. نیمروز د ایران له سیستان او بلوچستان ولایت سره په پوله پروت دی. په دې سیمه کې څو ورځې وړاندې د مخدره موادو د قاچاقونکو او د ایران د سرحدي ساتونکو ترمنځ په نښته کې د ایران دوه سرحدي ساتونکي وژل شوي او درې تنه زخمیان شوي وو. د ایران د سرحدي قواو قمندان د ګډ سرحد پر امنیت او د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي په اړه د خبرو لپاره د سیشن بی په ورځ له کابل څخه انکتنه وکړه. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. په داسې حال کې چې د ایران ولسمشر حسن روحاني په یوې تندې وینا کې په هیواد کې د سختو اقتصادي ستونزو ملامتي پر واشنګټن واچوله، د ایران د پارلمان نږدې دوه درېمه برخه وکیلانو بیا په یوه لیک له هغه غوښتنه وکړه چې خپل د اقتصادي چارو د مدیریت ټیم د بدل کړي. حسن روحاني دغه وینا چې پرون ناوخته د تلویزیون له لارې وکړه وروسته له هغې کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د تهران رژیم د ایران د اقتصادي وضعیت د خرابوالي چې ظاهرا په ایران کې پراخ اعتراضونه راپارولي مسؤول وباله. د پومپیو په وینا دغه رژیم د خپلو اتباعو منابع په منځني ختیځ کې په ورانکارو فعالیتونو او شخړو لګوي. روحانی په دغه وینا کې پر ایرانیانو غږ وکړ چې خپل اتحاد وساتي او امریکایان په ګونډو کړي. روحانی زیاته کړه چې ستونزې به وګالي، فشارونه به وزغمي، خو دوی به خپل خپلواکي قرباني نه کړي. خو دا چې د ایران د پارلمان نږدې دوه درېیمه برخه وکیلانو له هغه غوښتي چې خپل اقتصادي ټیم بدل کړي، ښایي دا په کور دننه دی له خطر سره مخامخ کړي. وکیلان دا صلاحیت لري چې وزیران سربل صلاحیت کړي او هم د پارلمان دوه درېیمه برخه کولی شي د ولسمشر ولتیا تر پوښتنې لاندې راولي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د روسیې له ولسمشر سره په کتنه کې به د نورو مسایلو تر څنګ د سوریې د جګړې او د اوکراین د کړکیچ په اړه هم خبرې وکړي. ترامپ دا څرګندونې پرون په واشنګټن کې خبرلانو ته وروسته تر دې وکړې چې د ملي امنیت په چارو کې د هغه سلاکار جان بولټن په موسکو کې په یوه خبري کانفرانس کې وویل چې د متحدو ایالتونو او روسیې د ولسمشرانو ترمنځ د کتنې دقیقه نیټه او وخت به نن د سپینې ماڼۍ او کرملین له لوري په یوه وخت اعلان شي. بولټن پرون په موسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وکتل. بولټن څرګنده کړه چې ولسمشر ټرمپ به له پوتین سره په کتنه کې د امریکا د جمهوري ریاست په وروستیو انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې د ادعاو په ګډون یو لړ مهمې مسلې مطرح کړي. روسیې له خپل لوري د امریکا د 2014 میلادي کال په ټاکنو کې د مداخلې ادعاوې رد کړې دي. خو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل له پوتین سره کتنه یې ښایي د ناتو د مشرانو تر غونډې وروسته وي چې د جولای په 12 او 13 نیټه د فنلند په پلازمېنه هلسنکي کې جوړیږي. د پوتین او ترمپ د کتنې لپاره د اتریش پلازمېنه ویانا هم په ممکنه ځایونو کې بلل شوې ده. او په روسیه کې د 2013 میلادي کال د فوټبال د نړیوال جام مسابقې روانې دي. په دې لړۍ کې نن په اچ ګروپ کې سنګال له کولمبیا او جاپان له پولند سره مخامخېږي. د څلور واړو ټیمونو ترمنځ دغه لوبې د افغانستان په وخت د مازدیګر په 6:30 بجو پیلېږي. همدارز به په جی ګروپ کې انګلستان او بلجیم پاناما او تونس سره مخامخ شي. د افغانستان په وخت د شپې په 10:30 بجو دغه لوبې پیلېږي. د فوټبال د نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې پرون د جرمني د فوټبال لوبډلې له جنوبي کوریا دوه ګولونه وخوړل او له دې جام سره مخه وکړه. د سویس او کوستاریکا ترمنځ لوبه 2-2 مساوي شوه. سربیا ته برازیل د 2 ګولونو په وهلو ماته ورکړه او سویډن د 3 ګولونو په وهلو لوبه له مکسیکو وګټله. په ای ګروپ کې برازیل او سویس او اف ګروپ کې سویډن او مکسیکو د جام دوهم دور ته لار پیدا کړه. خبرنامه ازادي رادیو اوریدل کده او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په پاڼه کېشته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې نن د آذربایجان پلازمېنه باکو د افغانستان لپاره د تماس د نړیوالې ډلې کوربه ده چې د افغانستان د سولې په اړه پکې خبرې کېږي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحدو ایالتونو استازي نیکی هیلی وایي حکومت پر دې غور کوي چې هند اجازه ورکړي چې یوازې افغانستان ته د تجارتي مالونو د لیږدولو لپاره د ایران د چابهار له بندره کار واخلي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. پر ځینو نورو موضوعاتو مو هم راپورونه او مطالب راغونډ کړي. د خبرونې په وروستۍ برخه کې دغه راز د ازادي راډیو د ژون رنګونو یوه نوې برخه هم درته خبرو. د آذربایجان پلازمېنه باکو به نن د افغانستان په اړه د سولې د یو نړیوال کانفرنس کوربه وي. د آذربایجان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی د افغانستان لپاره د تماس د نړیوالې ډلې په غونډه کې ګډون کوي. د تماس نړیواله ډله لکه څنګه چې موویل نن د آذربایجان په پلازمېنه باکو کې غونډه کوي. دا غونډه د آذربایجان د حکومت په بلنه جوړیږي چې په افغانستان کې د سولې د تامین په اړه په هلو ځلو پکې خبرې کېږي. په دې غونډه کې د یو شمېر نړیوالو سازمانونو او هیوادونو استازي هم ګډون کوي. نور جزئیات د فرشته لزی پر راپور کې اوري.
د آذربایجان پلازمېنه باکو نن د افغانستان لپاره د تماس نړیوالې ډلې د غونډې کوربه ده چې د افغانستان پر سوله خبرې پکې کېږي. د آذربایجان د بهرنیو چارو وزارت ویاند حکمت حاجیف د هغه هیواد یو خبري اژانس ټرنټ ته ویلي چې په نننۍ غونډه کې به د نوي هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي ګډون وکړي. د حکمت حاجی فوینا د افغانستان د حکومت د استازي ترڅنګ د یو شمېر غیر دولتي سازمانونو او مؤسسو له لوري هم پلاوی ورسول شوي دي. په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره په وروستیو کې د سیمې په کچه هڅې د پراختیا په حال کې څرګندېږي. د ازبکستان حکومت د جون د میاشتې په 14مه نېټه اعلان وکړ چې د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو د استازو ترمنځ مخامخ کتنې کوربتوب ته تیار دي. د روان کال په مارچ میاشت کې هم د ازبکستان په پلازمېنه تاشکند کې د افغانستان پر حالاتو نړیواله غونډه وسوه. د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار په وروستیو کې د ازبکستان په ګډون د سیمې هیوادونو ته مکرر سفرونه کوي چې د رپورټونو په حواله تر ډېره حده په افغانستان کې د طالبانو سره د سولې پر څرنګوالي متمرکز دي. د افغانستان لپاره د تماس نړیواله ډله به چې نن په باکو کې د افغانستان پر حالاتو غونډه کوي په 2009 میلادي کال کې رامنځته شوې ده. د دې ډلې مخکنۍ غونډه تیر کال د دسمبر په میاشت کې د ناروې په پلازمینه اوسلو کې وه. د افغانستان د حکومت په وینا په ناروې کې په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو د سازمان او د اروپایي اتحادیې په ګډون د نړۍ د لږ تر لږه 500 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازو ګډون کړی و.
چی خواهد شد بچه؟ یا کیا یار انتخاب میکنه؟
وی کتایی که آمده ایم کل تنظیمای زور است یا بیست
به حضور در گوانده هواد پاکستان رو گوره چه مدام مختنه؟
و باعث یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده ای پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماس دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
نن د ازادي په څپو کې پروګرام کې د حکومت لخوا د یو اړخي زور بند پای ته رسیدو پر مسلې له دې اړخه خبرې کوو چې د وسلوالو طالبانو لخوا د اختر له هغه درې ورځني اور بند سره چې په افغانستان کې د سولې او امن هیلې راټوکېدلې د دغه اور بند له پای ته رسیدو سره به هغه مړاوي او د افغانستان امنیتي وضعیت به بیا د ټینګ شوي اور بند د مخه حالت غوره کړي. تاسو هم کولی شئ چې په دې اړه خپل نظر د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ. ازادي راډیو اورې د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو خپرونې کوو. خو بیا هم د سولې په مسله کې تمکیږو. نن په کابل کې د امریکا د سفارت په وړاندې د هلمند د سولې د ولسي حرکت د پرلت دوهمه ورځ ده. د دې سوله ییز حرکت ویان وایي چې د امریکا ولس ته د یو لیک په استولو کار کوي. فرشته جلال زئی د دې سولې د ولسي حرکت له ویان بسم الله وطن دو سره مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د امریکا سفارت د دوی د پرلت په وړاندې تر اوسه څه ډول عکس العمل څرګند کړی دی؟ ښاغلي وطن دوست وویل
د امریکا سفارت مسولینو زمر څخه څوزله وغوښتل چې موږ چمتو یو چې تاسو سره وغږیږو، بحث سره وکړو، تاسو راځئ که موږ درسو. بیا موږ ورته وویل چې تاسو اوسئ رهبري شورا پرېکړه کوي، په دې اړه که چیرې ښه وګڼله، بهتره غوره وګڼله، بیا به تاسو سره وویني، خبرې به ترې وکړي. کنې نو موږ له چا سره خبرې نه کوو، لکه څنګه چې د ملګرو ملتونو په دفتر مخ ته ناستو له هغوی سره موږ نه یو غږېدلې او خبرې مو نه سره کړې. صرف د ملګرو ملتونو سرمنشي ته مو یو لیک ولیکه.
تاسو خو به د امریکا رئیس جمهور ته همدغسې د کوم لیک د استولو پروګرام نه لري یا کانګرس ته د امریکا؟
زموږ د رهبري شورا غړي پر دغسې یو لیک باندې کار کوي چې د امریکا له ولس څخه وغواړي چې هغوی له خپلو استازو او له خپل حکومت څخه وپوښتي چې تاسو په تېرو 12 کلونو کې په افغانستان کې دا مناسبات لپاره څه کړي دي.
وتندو صاحب دغه پرلت چې وستاسي د امریکا د سفارت تر مخې رسولی، نور قدمونه مو څه دي؟ څو ورځې دلته پاتې کیږي بیا مو راتلونکي اقدامونه به مو څه وي؟
دلته به تر نامعلومه مودې پورې یو، وروسته بیا د ایران، پاکستان، روسیا او انګلستان سفارتونه دي. په دوهم قدم کې بیا نور سفارتونه موږ په پام کې لرو. همالته به کښېنو، د هغوی ولسونه به پر دوی باندې جرګه کوو چې له دوی څخه د افغان جګړې په منځ کې د لاسونو په اړه وپوښتي. تاسو مداخله کوئ کله چې هغوی رانږدې کېږي سوله کوي، تاسو بیا مداخله کوئ او هغوی نه پرېږدئ چې رانږدې ته سوله وکړي.
وطندو صاحب، تاسو چې د ملګرو ملتونو سره خبرې ونه کړې، تاسو ویل چې موږ خبرې نه درسره کوو، موږ خپل ژغ خلکو ته رسوو. اوس مو د امریکا سفارت ته هم دا خبره کړې ده. د یغ خواڅه طالبان وای چې دا حرکت د امریکا په دغه سوي دی نو تاسو نسې چې تاسو د دوه خواڅه پاته سي طالبان به مو د امریکا حرکت ګني او تاسو به د امریکا سره اصلا خبرې نه کوي دا څنګه کیسه ده
دغه څه پیغام دی څه خبره ده موږ په دې ویاړو چې حکومت کلو مو پر طالبانو سپیا او طالبانو پر حکومت توانوي د دې څخه معلومیږي چې د جګړې هغه لوري چې هغوی په جګړه کې ګټې نغښتې دي او رسول څخه ویره لري هغوی دغه چمنه کوي دا ځل فکر کوم چې د ولس ارمانونه پر پوره کېدو دي ولس خپلو هیلو ته رسېدونکی دی موږ ځکه له ملګرو ملتونو او امریکا یا هم نورو سفارتونو له اساس سره خبرې نه کوو چې اولس کاله کېږي هغوی خبرې وکړې هغوی په پروګرامونو کې برخه واخیسته هغوی پروژې پلي کړې هغوی پر فیسبوک ته پوسټو لپاره مواد ومنل هغوی ټویټونه وکړل بې فائدې او افغان ولس ته هیڅ ګټه نه رسېدلې نو ځکه موږ له هغوی سره خبرې نه کوو دا ځل د هغوی ولسونه پر دې جرګه کوو چې له دوی څخه پوښتنې وکړي
کله چې دا د پاکستان د پښتنو حرکت شروع شو د افغانانو په اروپا او په امریکا کې د دوی په ملاتړ باندې د سپینې ماڼۍ مخې ته ولاړل د کانګرس مخې ته ولاړل چې د دوی غږ واورېدل سي تاسو د دغو افغانانو سره چې په د افغانستان څخه د باندې وځي چې تاسو سره دغه سي د تاسو د سولې په ژغ کې کومک کولای سي څومره سم غوښتي ده
په یو شمېر هیوادونو کې دوستان زموږ سره په اړیکه کې دي له هغوی سره غږېدلې یو هغوی چمتووالی ښولی دي چې زموږ په ملاتړ هلته سړکانو ته راوځي هلته زموږ غږ راسره بدرګه کړي او هلته میشتونکو ته زموږ په اړه معلومات ورکړي چې موږ ولې د سفارتونو مخ سره غونډې یو سمه ده چې هغوی به زموږ سره زموږ غږونه بدرګه کړي یو خبره ده چې یو شمېر افغانان له بده مرغه پردي پرسته دي هغوی تر خپلو له نورو سره ډېر ژاړي چې بیلګې داري چې په افغانستان کې هر ورځ ناورین دي هر ورځ وژنې او چاودنې او ترورونه او جنازې دي خو دوی له فلسطین سره ژاړي او یا له روهنګیایي مسلمانانو سره ژاړي موږ نه وایو چې له هغوی سره دې ونه ژاړي دوی باید لومړیتوبونه وپېژني لومړیتوبونه داري چې باید لمړی لخل سر او ځان خور مړکی بیا ورسته د نور لپاره خواخوږي وکي او ځخ ورته کی
د هلمند سولې د ولسی حرکت ویان بسم الله وطن دوستو چې وای د امریکا ولسته د یو سر خلاصې لیک په استولو کار کوي او د ژبه د لیک د امریکا خلکو ته واستوي اوس هم د افغانستان په اړه نړیوال ورسپانو ته کتنه کوو احمد شیبر ته بغوښ شو
نیویارک ټایمز ورسپانې د افغانستان د سولې په اړه لیکنه خپره کړې ده دا مقاله د افغانستان ولسمشر اشرف غنی لیکلې ده ولسمشر غنی لیکي د افغانستان په 3 میلیونه خلکو کې نیمایي هغه ځوانان دي چې شایي یو ورځ هم سولې نه ویلیدلې د ښاغلي غنی په وینا 8 کال افغانانو په زړونو کې سولې ته هیله لرله پر شونډو یې دعاوې ورته کولې او اخر د جون په 15 دا دعاوی له اوربند سره د لند وخت په مخه مستجاب شوه د نیویارک ټایمز په مقاله کې وړاندې راغلی دی چې 3 افغانان سره متحد شول او د سولې ټینګې دوته خوشاله وو د شاغلی غنی په باور د افغانستان جګړه نور باید پای ته ورسی شي او د سیمې او نړۍ هیوادونه هم باید د افغانستان له سولې او ثبات ګټه واخلي فرن پالیسی هم د افغانستان د سولې مسله څېړلې ده دغه خبرونه لیکي چې دا ګران ښکاری چې طالبان دې د خبرو میستر راوستل شي دغه خبرونه لیکي د اختر په 3 کې اوربن شهید د ولسمشر اشرف غنی هغه مخالفان چې پخوای د سولې لپاره وارل مخه شرطونه یې شودل کمزوري کړي او افغان ولسمشر ته په عامه سطحه او سیاسي کچه حتی د سختو خبرو لپاره زیات ملاتړ ور په برخه کړی دی د خبرونې په باور د طالبانو قمندانان هم تر اوربند وروسته پر خپلو وسلوالو یو ډول بې باوره شوي دي خبرونه بیا پرې برخه کې تر اوربند وروسته د طالبانو بریدونو ته اشاره کوي چې پولیسکونو افغان امنیتي پوځیان پکې وژل شوي دي خو فارن پالیسی لیکي که چېرته طالبان د پخوا په څیر بیا په خپلو بریدونو کې ملکیان په نقشه کړي نو شاید ډېر ژر د عوامو نظر بدل شي خبرونه وړاندې لیکي کابل غواړي چې له طالبانو سره مخامخ خبرې وکړي طالبان بیا وایي چې له امریکا سره خبرې کوو او هغه وخت له کابل سره خبرو ته کښینو چې بهرني پوځیان وتلي وي واشنگتن بیا د افغانانو په مشرۍ د افغانانو ترمنځ د خبرو ملاتړ کوي او له طالبانو سره په رسمي ډول خبرې نه کوي فارن پالیسی بیا لیکي چې له افغانستانه د بهرنیو پاتې ځواکونو د وتلو سمدستي پلان هم نه تر سترګو کیږي خو خبرونه لیکي چې په روسیو کې امریکا د سولې د خبرو په برخه کې خپل پالیسی نرمه کړې ده او د جون په 14 د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وویل چې واشنگتن دې ته چمتو شوی چې له طالبانو سره د سولې د خبرو ملاتړ وکړي آسان چاوی ورته برابر کړی او برخه پکې واخلي
پروند ورزگان په مرکز اترین کوټ ښار کې په لسګونو قومي مشران او د مدني ټولنې فعالان واټونو ته راوتلي وو او له دولت څخه یې غوښتنه کوله چې په ښار کې د خپل سرو وسله والو مخه ونیسي. دو ورځې وړاندې په اترین کوټ ښار کې د دې ولایت د امنیت د پخواني آمر او د اوسني د وسله والو ملاتړو تر منځ وسله واله نښته وشوه چې په ترڅ کې څو کسان ټپیان شوي وو. په دې شخړو کې د غراز په ترینکوټ ښار کې یو شمېر هټۍ هم وسوځول شي. له ترینکوټ د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت رپورټ لري.
د ترینکوټ ښار له وړ مې ورځې راهیسې خپله بڼه بدله کړې ده او په نظامي بڼه اوښتې دي. په دغه ښار کې اوس خلک خپل مالونه او ځانونه خوندي نه احساسوي.
دا رقم کیسې زموږ په ښار زموږ په حالات کې روان دي. زه فکر کوم چې په یوه میاشت نه په دوه هفتې کې به دا زموږ ښار ټول توري، نه به تاجر یې، نه به لیړې والا یې، نه به ګاډۍ والا یې، نه به هېڅ سړی به دلته. پر دا رقم چې د سړي نه مال په امان نه، سر په امان نه، لوی په امان نه، کوچنی د یوه مخ هم سړي سوزه کېږي، دوکانونه سوزه کېږي، موټران دلته به بره تاجر کله ژوند وي.
دا په داسې حال کې دی چې وړمه ورځ ناوخته په ترینکوټ ښار کې د دغه ولایت د پخواني امیر امنیت او اوسني د ملي امنیت رئیس ترمنځ وسلواله نښته رامنځته سوه چې شاوخوا دوه ساعته یې دوام وکړ او په کښې کې د سپوکو او درنو وسلو څخه کار واخیستل سو چې پر مهال یې نهه کسان ټپیان سوه او د ترینکوټ ښار زیات شمېر هټۍ او موټرونه هم وسوځول سوه. په همدې موخه نن چهارشنبه لسګونه قومي مشران د اعتراض په شکل د ترینکوټ ښار واټونو ته راووتل. دوی له دولت څخه غوښتنه وکړه چې په دغه ولایت کې دې عدالت تامین کړي او په ترینکوټ ښار کې دې د خپل سرو وسلوالو مخه ونیسي او د ښار امنیت دې خوندي کړي.
زموږ عدالت غواړو، د عدالت غوښتونکي یو.
بس پنځه د نور په موټر کې راسره و چې رالو، د منار په مابینځ کې په ټکانو کې ګیر رالو. خلک په پسې دي، پسې ځغلي، ټکان دي، لږه درګه ده په عام ښار کې. د خدای روی دي، دا انسانان دي دلته، انسانان دلته ګرځېدل، حیوانان ګرځېدل، انسانان په مابینځ کې ټکه وټوکه ټکه وټوکه.
څوک دا جریم الله خان څه بولي، هغه به یې چې را مابین ته کې کې والي صاحب دی، والي صاحب یې چې مابین ته سي، دغه بیچاره ولس په د مابین کې سوزه کېږي، په اور کې لغړوه کېږي. دغه څوک نه وایي چې وروره دغه د چا دوکانونه وسول، د چا کورونه وسول، د چا ورونه زخمیان سول، د چا بچیان پکې زخمیان سول.
دغه اعتراض کوونکو دغه راز ګواښ وکړ که یې چیرې غوښتنې ونه منل سي نو د ترینکوټ ښار به وتړي او خپلو اعتراضونو ته به ادامه ورکړي.
ښار به تړپېږي، ستاسو په رسنیو پر مخ باندې به زموږ نارې بغارې به مې چیغې به مې چې وروره دا څه اور خلکو راته بل کړي دي، دا د پنځو ټیکهدارانو در مابین دا څه اور بل دی په دې ولایت کې؟ ولې داسې بل دی؟ یوې خواته مو طالبان دي، دلته دغو سره ستونزې لري، د دې خواته وروره خپل په مابین کې دا ستونزې سره لرو.
هڅه مو وکړه چې په دې تړاو د اروزګان له ولایتي ادارې او امنیتي مسؤلینو سره هم خبرې وکړو، خو له پوره پوره هڅو سره سره بیا هم بریالي نه سو او په یادو ادارو کې مو هیڅ مسؤول کس د خبرو کولو لپاره پیدا نه کړ. اروزګان ولایت چې د افغانستان په جنوب کې پروت ولایتي له تیرو شاوخوا دوو کلونو راهیسې په کښې کې د جګړې ډګر تودی او خلک یې د دولت د هر ډول پرمختیایي، روغتیایي او نورو نعمتونو څخه بې برخې دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیح
ازادی راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحدو ایالاتونو استازي نیکی هیلی ویلي حکومت به پر دې چې هند اجازه ولري یوازې افغانستان ته د تجارتي مالونو د لیږدولو لپاره د ایران د چابهار له بندره د تجارتي دهلیز په توګه کار واخلي کار کوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحدو ایالاتونو سفیره په دو ورځني رسمي سفر هند ته تللې او د هغه هیواد له چارواکو سره د افغانستان په ګډون پر یو لړ موضوعاتو خبرې کړي. نور جزئیات د فرشته جلال زی په رپورټ کې.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی ویلي حکومت به پر دې چې هند د ایران له یوه بندره افغانستان ته د تجارتي موادو د انتقال لپاره د استفادې اجازه ولري کار وکړي. د ملګرو ملتونو په سازمان کې د امریکا استازي پرون په نوی ډیلي کې د هند له صدر اعظم سره وکتل او د نورو مسئلو تر څنګ د چابهار پر بندر افغانستان ته د صادراتو په اړه خبرې ورسره وکړې. د ایران د چابهار بندر د هند، افغانستان، ایران او منځنۍ اسیا د جمهوریتونو ترمنځ د تجارتي مالونو د ارزانه انتقال لپاره حیاتي اهمیت لري. د افغانستان، هند او ایران ولسمشرانو تیر کال د دې بندر لومړی برخه پرانیستله او د هند 110,000 ټنه غنم چې افغانستان ته یې د مرستې لپاره ورکړي وو د دې بندر له لارې نیمروز ته ورسېدل. د نیمروز والی محمد سمیع له ازادي راډیو سره په مرکه کې بیګا وویل چې پر ایران د اقتصادي او تجارتي انزوا د کړۍ تنګیدل پر هغو اقتصادي او تجارتي امکاناتو چې د چابهار بندر فعالیت په افغانستان او ټوله سیمه کې د سوداګرۍ د ودې لپاره رامنځته کولای شوای منفي اغېز کولای شي. واقعا د چابهار بندر داسې دی چې موږ کولای سو چې د بریښم د پله له لارې تجارتي مواد د هیوادونو نورو برخو، د منځنۍ اسیا جمهوریتونو او د نړۍ نورو هیوادونو ته صادر کړو. په دې بندر په مرسته ویلای شم چې نیمروز به زموږ د هیواد اقتصادي قطب سي او که چیرې پر دې بندر د موادو لیږد او رالیږد بند سي پر موږ به واقعا منفي اغېز وکړي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ د مې میاشتې په اتمه نیټه له ایران سره د نړیوالو قدرتونو له اټومي موافقې چې په 2015 میلادي کال کې لاسلیک کړې وه د خپل هیواد د وتلو اعلان وکړ. د ولسمشر ټرمپ له پریکړې سره سم هغه اقتصادي بندیزونه چې د امریکا د متحدو ایالاتو لوري د ایران د تیلو پر صادراتو او د هغه هیواد پر مرکزي بانک د 2015 میلادي کال د موافقې پر اساس لري شوي وو برحاله شول. د نیمروز والی د ایران او امریکا ترنګلو اړیکو ته په اشاره وویل چې تر اوسه د ایران یا هند چارواکو د چابهار بندر د فعالیت په اړه له دوی سره د اندېښنې وړ خبره نه ده شریکه کړې. خو د رویټرز خبري اژانس په حواله امریکا خپل ټولو متحدانو ته ویلي چې لږ تر لږه د ایران د تیلو وارداتي بند کړي. د امریکا په خارجه وزارت کې ول وړ په ډیپلوماټ چې نوم یې پر ساتل سوی رویټرز خبري اژانس ویلي چې امریکا شای د نومبر تر میاشت وروسته په دې برخه کې هیڅ ډول استثنا په پام کې ونه نیسي.
یو ځل بیا د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د هلمند سولې د ولسي حرکت غړي د خپلو غوښتنو د مطرح کولو لپاره د امریکا ولسته سر خلاصۍ لیکه استوي. په کابل کې د امریکا د سفارت مخې ته د سولې د کاروان د غړو د پرلت نن دوهمه ورځ ده. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحدو ایالاتونو سفیر نیکی هیلي ویلي دا مهمه ده چې هند د ایران پر تیلو اتکا پای ته ورسوي. نیکی هیلي په نوي ډیلي کې د هند له چارواکو سره په کتنه کې دا موضوع هم راپورته کړې چې متحده ایالات پر دې کار کوي چې هند اجازه ولري د ایران له چابهار بندر افغانستان ته د تجارتي موادو د انتقال لپاره استفاده وکړي. د نیمروز والی وای په یو کال کې شپږ دېرش ټنه مخدره مواد سوځولي دي. په داسې حال کې چې د ایران ولسمشر حسن روحاني په یوې توندې وینا کې په هیواد کې د سختو اقتصادي ستونزو ملامتي په واشنگټن واچوله، د ایران د پارلمان نږدې دوه د درېیمه برخه وکیلانو بیا په یوه لیک له هغه غوښتنه وکړه چې خپل د اقتصادي چارو د مدیریت ټیم دې بدل کړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د روسیې له ولسمشر سره په کتنه کې به د نورو مسایلو ترڅنګ د سوریې د جګړې او د اوکراین د کړکیچ په اړه هم خبرې وکړي. تر اوسه د دواړو ولسمشرانو ترمنځ د کتنې نیټه او ځای نه دی تعین شوی. او په روسیه کې د 2013 میلادي کال د فوټبال د نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې نن سنګال له کولمبیا او جاپان له پولند سره مخامخېږي. دغه راز په جی گروپ کې هم انګلستان او بلجیم، پاناما او تونس لوبې کوي. پرون د دې لوبو په ترڅ کې په ای گروپ کې برازیل او سویس او اف گروپ کې سویډن او مکسیکو د دې جام دوهم دور ته لاره پیدا کړه.
دا ژوند رنگونه.
نوم یې محمد الله.
ته څه کاروبار کوې کاکا؟
زه دې قانم.
چی شي کری؟
سبزی موزی او پالک مالک ودا شي.
څنګه دا وځه کښت کار له پخانه تر وځه څومره فرق کړي؟
فرق بده کړي دا او بو کم دي هغه کم دي دي فرق کړي خو شي مخ کې
بو. څه وای ک بدتر څه وای؟
بهتري نه راځي بهتري راځي.
ولی
او بس دا موږ خپل دولت وانه پوجا پختنه نشته هغه نشته خو شي پدې چې موږ وګړي دا څنګه دا نه یو بشته نه هغه شته ول نشي کول حکومت.
بیا د کور خرڅ مصرف له چینه پوره کوي.
چټل لګل دی خو شي. پنی ما گیره خوراک ده
خوب خواست من بده سینه و خواه
بخواه بخواه و دیره خوب بختوار جوند و بخواه بس دیر
کلی ایلاتی چه و چه بخواه خز جوند و سخنه ده
افغانستان خلق یوین تی پاخ و یوای خبره و اوس په دې هغه شو پوه شي څوک یو دي څوک بل دي څوک بل دي خپل افغانستان روان وو پوه شي وروره بس پردي لاسونه راکی دي پردي هغه راکی دي
تاسو ویل به کښت کوم دا دې کښت کار سخت ده که اسانه
ماته غون کارونه سخت دي بالکل کاروبار میں نور بس جوڑ سے پوچھ بس
دا ودې ژوند رنګونه په همدې سره د خبري مجله هم پای ته ورسیده. خو ازادي رادیو سره اوسئ. د ازادي رادیو خبرونه د افغانستان په وخت ماښام تر 2 بجو دوام کوي. بل خبري مجله زما همکار زرغونه منګل مختوړي چې ستاسو سره د زرغونه جان ښه راغلاست.
تشکر.